ستړم شه دا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او تاسو ته په دغه ساته خبري غړې کې هر کله و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. د کورمې پاړه د تهم تفصيلات درکو خوړم به د دې وخت خبرونه. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ګاډو په قافله په واستبال برید کې د وجل شوش میرا 50 تر رسیدلې ده. چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې د ګوزن 29 پیخې ثبت شوې دي او د یوکرين پارلمان نن د توغندي د احتمالي برید د خبرداري لامل ټاکل شوې غونډه لغوه کړې ده. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په کوزه کورمه کې د ګاډو پر قافله په واستوال برید کې د وجل شوش میرا 50 تر رسیدلې ده. دا خبره د سیمې چارواکو او ځایي مشرانو مشال لیډو ته کړې ده. په عین حال کې په ضلع کې راپارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانو حملې کړې دي. د ضلع یو شمېر اوسېدونکو او ځایي خبریالانو مشال لیډو ته ویلي دي چې نن پارېدلو خلکو له پاړه چنار د باندې د احمدزیو او ملي خیلو ترمنځ د فوج امنیتي پوسټه سوځولې ده. په پاړه چنار کې د بابی کورم په نامه دروازې ته زیان رسولې او د ایف سی ځواک یو بیکری هم سوځولې ده. انتظامی او امنیتي چارواکو له په دې اړه سن دی ویلي. له کورمې څخه د قومي اسمبلی استازي انجینیر حامد حسین نن مشالې ډو سره په خبرو کې ویلي دي چې ځینې خلک په کورمه کې حالاتو ته د شیا سنی رنګ ورکوي چې سمه خبره نه ده. نوموړي زیاته کړه چې کچري امنیتي ادارې وغواړي نو په 2 ساعتونو کې امنیت په ځای کولی شي.
کوم سیستم سره دوی د کنوئی کوله هغه د سیوت یو قسم په خپل خلکو تړل ورته سورج سیکورټی ایجنسیان دي سره کې اف سی دی آرمی دی څوک دي دا ټول واړه دا زب دا وایم چې نه غواړي سامان راشي کدی امن غواړي دوی 2 غنټو کې امن راوستي شي.
د لغې وروسته دا چې پرون له پیښور پاړه چنار ته د تلونکو موټرو پر قافله وسلوال برید شو تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور ویلي دي چې لوړپوړې پلاوي بعد حالاتو د جاج اخستلو لپاره زر کورمې ته لاړ شي. په پاکستان کې د امریکا سفارت نن پر خپل ویبپاڼه په خپاره کړي بیان کې د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې دوی په دې سخت وخت کې له پاکستان او خیبر پختونخوا له خلکو سره ولاړ دي. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام وایي چې د خیبر پختونخوا په ډر اسماعیل خان کې 2 نور ماشومان د پولیو وایرس ځپلی دي چې ورسره سږ کال په دغه هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره 250 ته پورته شوې ده. دغه ادارې پرون پر خپل ویبپاڼه په بیان کې ویلي دي چې د روغتیا ملي ادارې د نومبر په 20مه د خیبر پختونخوا په ډر اسماعیل خان کې د 2 ماشومانو د وینو په نمونو کې د پولیو وایرس موندلی دی. د پولیو مخنیوي پروګرام ویلي دي چې روان کال په بلوچستان کې د پولیو 24 په سند کې 14 په خیبر پختونخوا کې 14 او په پنجاب او اسلام آباد کې یو پیښه ثبت شوې ده. په پاکستان کې سږ کال د ګوزن پیښې د کال 2023 پرتلا په بېساري ډول زیاتې شوې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره راپور نوایي چې د افغانستان د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 1 زیارت کوونکي وجل شوي دي. د یو شمېر سرچینو دا راپورونه زیاتوي چې برید د نهرین په زاړه ښار کې پر سید پاچا زیارت شوی دی. دا زیارت په شاه پاچا زیارت هم مشهور دی. چا د دې برید ذمواري نه ده منلې خو د بغلان پولیسو اسلامي ایجنس ته ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. تر دې مخکې په افغانستان کې پر صوفیانو نورو شیګانو د ډیرو بریدونو ذمواري اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې ده. او د یوکرین پارلمان نن د توغندي د احتمالي برید د خبرداري لامل ټاکل شوې غونډه لغوه کړې او د پارلمان غړیو ته سپارښتنه کړې ده چې نن حکومتي ودانیو او پارلمان ته د تګ را تګ نه ډډه وکړي. د پارلمان غړي تاراس باتینکو پرون د یوکرین د یو ریډیو په خپرونه کې دا ګواښ افشا کړی و. نوموړي ویلي وو چې په راتلونکو ورځو کې د کیپ په ویرخونارا دا سیمه باندې د توغندي د برید د خطر په اړه خبر شوی دی. د پارلمان یو شمېر نورو غړیو هم د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته د غونډې لغوه کېدل تایید کړی دی. بلخوا د پارلمان یو غړي اولکسی هونچارینکو په ټلګرام په یو پیغام کې ویلي دي چې راتلونکي غونډه اوس د دسمبر لپاره پلان شوی و. د پارلمان مشرانو په رسمي ډول د غواخونو پاړه تبصره نه ده کړې، خو د ولسمشر دفتر خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې نن به د معمول په سیر خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د اقدام یو ورځ وروسته لاغي کیږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوکراین د کرملن د بشپړ برید په ترڅ کې د نوي اورشینک منځني واټن بالستیک توغندي بریالي جنگي آزموینه اعلان کړه. دا وو د دې خبرونه. خبرونه مور د اوریدونکو کو د خبرونه تر پای را سره پاتې شین د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په کورم کې د مسافرو پر قافله په شوي برید کې د وجل شو شمیرا 50 تر رسیدلې ده. نن په پاړشیدار کې بلوګرو یو امنیتي پوستا سوځولې ده.
سورج سیکیورټی ایجنسیانی دي سره کې اف سی دی آرمی دی څوک دي دا ټول واړه دا زبدا وایم چې نه غواړي سامان راشي، کدي امن غواړي دو غنټو کې امن راوستي.
د پښتون قومي جرګې تر انتظام لاندې په خیبر او بنو کې د خراب امنیت پر ضد احتجاجي مظاهره شوې دي.
خیبر کې پر روزانه بنیاد باندې د مټر راکټ ډرون حمله دا کیږي. په د 13 میاشت کې 15 کسان شهیدان شوي دي.
او په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان د نامنې سره مخ دي، د چارو شنون کې وایي چې باید حکومت خپل واک قائم کړي.
یو موټی ترهګر هغه دومره کامیابی کاروایی ولې کوي؟ د ادارو او د ولس ترمنځ یو خیو کمیونیکیشن ګیپ دی، دا به ختمول غواړي.
د سیمې وړاندې هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو. تر پای د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو پیل د کورمې نه کوو. په کورمه کې د مسافرو په ګاډي په برید کې د وجل شو شمېرا 500 ته رسېدلې ده او شاوخوا 1.5 نور کسان جوبل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په پاړه چنار کې بلوګرو یو امنیتي پوستا او د اف سی ځواک بیکري سوځولې ده. په پاړه چنار کې د باوي کورم په نامه باندې دروازې ته زیان رسولې دي. دا درغې وروستو ده چې د مسافرو پر قافله د برید نه وروستو په سیمه کې د امنیت وضع خراب ده. او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي دي چې د حالاتو د جاج اخیستلو لپاره به زر کورمې ته یو پلاوی لیږي. تفصیل د ګل ایاز پر راپور کې.
د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مسافر لیږدونکو گاډو پر قافلې تر وسلوال برید یو ورځ وروستو په ضلعه کې پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو حمله کړې دي. د ضلع یو شمېر اوسیدونکو او ځایي خبریالانو نن مشالو ته ویل چې د نومبر پر 2 پارېدلو خلکو له پاړه چیناره د باندې د احمدزیو او مالیخېلو ترمنځ د فوج امنیتي پوسته سوځولې ده. دوی وایي چې ګڼو خلکو په پاړه چینار کې د باب کرم په نوم دروازې ته هم زیان رسولې دي او په هماغه ښار کې د اف سي ځواک بیکري هم سوځولې ده. د کرم انتظامی پولیسو او امنیتي چارواکو لا د تاوتریخوالي د پیښو څرنګوالي او د مخنیوي لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه سندې ویلي. خو د فرانس خبری اجانس وای چارواکو د ضلع په مختلفو برخو کې کرفیو لګولی ده او د موبایل ټلیفون خدمات یې ځنډولی دي. د انجمنی حسینیا په نوم د شیعاګانو سازمان یو مشر جلال حسین بنگش د جمعې تر لمانځه مخکې په خطبه کې په تاوتریخوالي خفګان ښوولې دي او ویلي دي چې شیعاګان ودانیو او بیخبینا ته د زیان رسولو له پیښو سره هیڅ تړاو نه لري. بنگخ په خپل خبرو کې د خپل سازمان د پاسداران شهري خاري کمیټي او د علمدار فیډریشن په نوم سانګو ته امر وکړ چې په هغه پیښو کې ککړ کسان دي معلوم کړي. ځای خبرېلان وایي چې د نوموړي تر امر وروسته د انجمنی حسینیا هغه ډلو شاوخوا 400 کسان نیولې دي. په همدې حال کې په پاړه چناټ کې ګڼو کسانو د نومبر 20 برید پر ضد احتجاجي پرلت وو، خو د انجمنی حسینیا غړو د خبرېلان مرکز مخې ته ورغون شوي کسان کورونو ته لیږدولې دي. بلخوا له کورمې نه د کامی اسمبلی غړي انجینیر حمید حسین نن د نومبر پر 2 مشال لوتی ویل چې د قافلو په شکل کې د خلکو په تګ یې مخالفت څرګند کړی وو.
ځکه د کنوئی حکم سیستم سره دوی د کنوئی کوله اغا د سیوت یو قسم په خپل خلکو تړل ورته سکیورټی سورج سکیورټی ایجنسیانی دي سره کې اف سی دی آرمی دی څوک دي دا ټول واړه دا زبدا وایم چې نه غواړي سامان راشي، کدي امن غواړي دوی دو غنټو کې امر راوستای شي. کوم رنگ ور کول غوړی هغه بالکل غلط دی. دا شیا سنی جنگ بالکل نه دی. دي ته رنگ ور کول دي دا رنگ ور کول کی د زبر درته دا وایم چې کوم خلک بادشي یو 31 کسان مختلف کورونو کې وو هغه خبا عزت رخصت کړی شو خو عزت سره الته نروتل خو حفاظت سره هغه خپل علاقو ته ورسېدل نو دینه ته مقصد وخصات سیاسي خبر وینه دا کسان بیا ویری بچ
نو موړي د رواني شخړې د دایمي حل په اړه مشال لري ته ویل
دایمي حل برزي خو داسې برزي چې کورمیوال چې څومره دی کنه ا په خپل کې کینی او حکومت یې پریک دی نستیته یې پریک دی چې نستای وشي په خپل کې شیا سنی لکه څنګه دواړه امن غوړي هغه امن راستو د لپاره پرې خدل شي نو بیا به امن راځي کني دغه شان ککله مو کوشش کوو دی نستی کوشش وکړو مو کې دا خبر رسی دا خلل رسی او دا شان واقعیت رسی
په همدې حال کې د کورمی په الیزو او بغن کې وضعیت خورا ترنګل دي ځکه چې هلته سنیان او شیاګان مورچو ته ختل دي د دې وضعیت له وجې په کورم کې د تګ راتګ لاري او کاروباري مرکزونه تړل شوی دي په همدې حال کې د نومبر پر 28مه په کراچۍ کې غنو شیاګانو د کورمی حمله پر ضد مظاهره کړې ده د نومبر پر 28مه وسوالو په کوزو کورم کې د مسافرو لګډونکو گاډو پر قافلې برید وکړ چې پکې د چارواکو او ځای مشرانو په وینا د وژل شو شمیر 500 ته رسیدلې دي د سیمې پولیسو ځای تنظیمي او ولسی مشرانو مشال لیتویل چې حمله د نومبر 28مه ماسپخین محل له پیښوره پړچنار ته د تلونکو گاډو پر قافله شبیوه پر مسافر لیدونکو گاډو د حمله ذمہواری لا چند منلې بلخو د خبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور په یو بیان کې ویلي دي چې د وضعیت جاج اخستو لپاره د کورمیته یو لړپوري پلاوی لیکدبي اخوا په اسلام آباد کې امریکایي سفارت د مسافرو لیدونکو گاډو پر قافلې برید اغندلې دي سفارت نن د نومبر پر 28مه په بیان کې د ورل شو او ژوبلو لو کورنۍ سره خواخوږي خولي او زیاته کړی دا چې امریکا په دې سخت وخت کې د پاکستان او خیبر پختونخوا له خلکو سره ولاړه ده
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او پاورز پر لنډو صفو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
هم د صوبی په امنیت په چارو کې پاتې کیږي اوریدونکو د پاکستان په خیبر پختونخوا بلوچستان کې لس باندې دوه کلونو راهیسې وسلوال بریدونه او د نامنې پیښې ډېرې شوې دي چې ولسې د مخنیوي لپاره په وار وار پرلتونه جرګې لاریونونه او مظاهرې کړې دي که څه هم حکومت او پوځ ویلي دي چې هغې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان کړي دي خو د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي چې د وسلوالو د فعالیتونو په مقابله کې د مرکزي او صوبائی حکومتونو او اړوند ادارو سنجیدگی په نظر ناراضي په دغه اړه تفصیل د غلام غوث پر راپور کې
په امنیتی چارو نظر لرونکو خبريالان او شینون کې وایي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې امنیتی حالات نور هم مخ په خرابېدو دي او د مخنیوي لپاره د صوبائی او مرکزی حکومتونو او ادارو کوټلي ګامونه په نظر ناراضي په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
یو موټي ترهګر هغه دومره کامیابی کاروایي ولیکي او زه دا ګړم چې یو خو زمون د ادارو او د اولس ترمنځ یو خو یو کمیونیکیشن ګیپ دی دا به ختمول غواړي او اولس چې کوم مطالبه کوي یا اولس چې په کوم انداز باندې دغه کاروایي کول غواړي نه داغه مطابق به اپریشن هم کول غواړي او د اولس د چاغه ویل کیږي چې د اولس د خواهشاتو مطابق او بیا د اولس چې کوم مشران دي اغي رائے په دې کې پکارتا نو زه دا ګړم چې دا کوم اهم فیصله کیږي د اپریشن حواله سره پکارته چې دا په پارلیمنت کې ډیسکس شي او دغه عوامي نمائندگان چې په صوبایي یا قومي اسمبلی یا سینیټ کې ناشتي چې هغه په دې بحث وکړي او د دې هغه مزمرات یا داغه هغه وجوهات هغه مخې ته راوړي
ځینی شینون کې بیا په دې نظر دي چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د ریاستی ادارو پالیسیانی سمې نه دي او په صوبو او مرکز کې سیاسي حکومتونه هم د دې د سمولو توان نه لري د پیښور پوهنتون د جرنالیزم څانګي استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف وایي سیاسي ګوندونه د خپل سیاسي ګټو په وجه د پوزي استابلیشمنت مخې ته نشي ودرېدلی
یو خدا د سدی همیشه د ریاست طرف ته ګوي فوج طرف ته ګوي او دی داسې ګمونه نوی چې تون غواړي چې د دی خپل ذاتیات یا ذاتی مقصدونه ته نقصان وي، د دی پارٹی لیڈرشپس ته نقصان وي، د دی کنسټیچوئنسیز ته نقصان وي، د دی بزنسونو ته نقصان وي، د دی کورونو ته نقصان وي، د دی رتبو ته نقصان وي، کله هم دی داسې سټیپ نشي وي چې تغله بیا ساغه آزاد وي. نو که چور چرې دغه سټیپس وي چې تی لکه د کم دی اوس پورې کانی دی پکم باندې، نو بیا عمران خان نو ونسا نو شریف پورې نو شریف نو شزداری او د کشان دا ټولې پارټیانې سکون دی دی کله هم د ریاست مخت نشي ودریدلی، دی به د ریاست تابعیا کوي، د ده په بنیاد باندې به دی ته بیا همدغه شان سیاست ملوېږي لکه کوم د هایبرډ رژیم دا.
په پاکستان کې د تیرو خواوشا درې نیمو کلونو نه د ناامنۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي چې په زد یې خلکو، مدني ټولنو، پښتون ژغورنې غورځنګ او ځینو سیاسي ګوندونو احتجاجونه، جرګې او ولسي پاسونونه هم کړي دي. په پاکستان کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د یو راپور تر مخه د 2022 په نسبت په 2023 کې په وسلوالو فعالیتونو کې یو کم او یا 50% زیاتوالی ریکارډ شوی و، او د 2023 په نسبت روان کال بیا په وسلوال فعالیتونو کې 15% نور زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د نېشنل ټینک ټینک په نوم په امنیتي او نورو مسلو د کارکونکو غیر دولتي تنظیم مشر اختر علي شاه وایي د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره ادارو ته حکومتونو هر رقم اختیارات او وسایل ورکړي دي او په کار د ادارې د وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي.
یو پالیسی کو ډېره واضح ده چې حکومت به د خپل هر یو د معاشي غړي د جان مال تحفظ کوي او هغې ته چې کوم طرف ته خطر وي او اټیک کیږي د هغې مخنیوی به کوي. او په دې سلسله کې اوس په وفاق کې اپیکس کمیټي بیټې کمه شو، هغې کې ټولې سیاسي جماعتونه مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی چې دا حکومت دي څه ده، او ورسره ورسره صوبائی حکومت، وزیر اعلی ګان ټول پکې شامل وو، فیصلې شوې دي. اوس د ضرورت د دې دی چې د کمو محکمو دا ذمہواری ده، د کم سیکیورټی ادارو او بشپور پولیس چې هغه خپل حکومتي امریدي ترتیب کی آپریشنل کمانډرز دا کار دی چا خپل حکومت پالیسی ورکي، پالیسی کور کړی شوی دا چې دهشتګردي به د دې په مخنیوي کې د جرایم او روکتام بکې.
بلې خواته د نومبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی اپیکس کمیټۍ غونډه ترسره شوې وه چې پکې د سلورو واړو صوبو اعلی وزیرانو او د پوز او استخباراتي ادارو چارواکو ګډون کړی و. په هغه غونډه کې په بلوچستان کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو کولو پریکړه شوې وه او د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نیکټا د بحالولو پریکړه پکې هم شوې وه.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پښتون قومي جرګې تر انتظام لاندې پرون د خیبر او بنو په ګډون د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړیو د نیولو پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. مظاهرچیانو د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو او په سیمه کې د امنیت باوري کولو غوښتنه کوله. دا په داسې حال کې دا چې پښتون قومي جرګې د خیبر پښتونخوا پر حکومت د خپلو کړو ژمنو د پوره کولو آواز هم کړی دی. خو صوبایي حکومت وایي چې خپل ډېرې ژمنې پوره کړې دي او پر پوله د امنیت باور کولو ذمواري د مرکزی حکومت سره ده. په دغه اړه په دغه راپور کې تفصیل اورو چې په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او مخکخ په غږ پیلېږي.
دا احتجاجي نوستای په دا شوې ناصرف د خبري جرګې په وجه باندې چې کوم قیدون نیول شوی وي د هغه د رهایي د پرو اواز او چت
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ عبدالسمد خان دی چې د نومبر په شلم ما په خپل فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې په خلکو غږ کوي چې د پښتون قامي جرګې د نیول شو غړیو د خوشي کولو او سیمه کې د نامنه پر ضد د اواز اوچتور لپاره د نومبر په 28 په احتجاجونو کې برخه واخلي. دا په داسې حال کې دا چې پښتون قامي جرګې د نومبر په 14 په خیبر کې په یو غونډه کې پریکړه کړې وه چې د نومبر په 28 بعد د خپلو نیول شو ملګرو د خوشي کولو لپاره احتجاج کوي او په صوبایي حکومت بغک کوي چې د امنیت په ځای کولو لپاره خپل کړې ژمنې پوره کړي. بیگا په دغه غاړه مشالې ډیو سره په خبرو کې له خیبره د قامی اسمبلی استازي او د جرګې یو غړي اقبال خان افریدی وویل چې حکومت د جرګې سره کړې ژمنې پوره کړې دي.
پاوې کې د دې کې یو کس گرفتار دی چې هغه سکیورټی فورسز گرفتار کړی دی او بیا په وزیراله ویل دا دادګرنه ورکړه چې دی پیکس کمیټه میټینګ کې به زیاده وی زمواره او هغه وادي چې ما سره کوم د مال اختیار را کولو چې تاسو د خلکو سره کینی او دا مسله غن کوي. پاوې کې دا د غي وایلی شنو پر دایو یو کس صرف امیر وسم مغه شانتي چې کوم دی کنه لکه په خپل کورونو کې ناشتي او دی یو کس په والي سره د پیکس په کمیټه کې هغه خبره کړې ده. دا ورځ موږ چې دوه مجرګوي چې وزیر اعلی ویل چې کدی نه مني وزبه د چیف منیسټر په حساب باندې خپل پیسه لی بیا کوم.
بلخوا د پښتون قامی جرګې مشران وایي چې په تیرا کې د امنیت وزه خراب شوې ده او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنز په ډزو او بمباره کې تاوان عادي وګړیو تر رسیدلې ده. په دغه اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کور کمیټې غړي حسین احمد وایي چې پرونې په خیبر کې د جرګې په غږ احتجاجي غونډه کړې ده او له حکومت غوښتې دي چې د خلکو ژوند وژغوري.
د سیاسي کېدنو د خلاصون لپاره چې سیاسي کوم فیار شوي د هغو د ختمولو لپاره ورسره چې کوم خوړ شي ډول کې نمونه چول شوي وو د هغو په ضد باندې د احتجاجونو یوه لړې سلسله کې دلته خیبر کې هم احتجاج وشو. په خیبر کې په روزانه بنیاد باندې د موټر راکټه ډرون حمله دغه کیږي او دغه وجه نه هم ولس کې تر اوسه پورې په دتیره میاشت کې 15 کسان شهیدان شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. نو موږ په احتجاج کې چې کوم په خیبر کې وشو دغه نقطه هم شامل کړه.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 14 په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د امنیت په خراب وضع خبرې شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت بیا وایي چې په صوبه کې امنیت باوري کولو تجمن دی خو مرکزی حکومت ورته د ترهګرۍ پر ضد د فعالیتونو لپاره پوره پانګې نه ورکوي. په دغه اړه د تحریک انصاف د قامی اسمبلی استازي اقبال خان افریدی وایي چې په پوله د امنیت باوري کولو ذمواري د وفاقي حکومت سره ده.
بعضي ذمواري د وفاقي حکومت دي بعضي ذمواري چې کوم دي دا د سکیورټي فورسز دي چې هغه په بارډر باندې دورف چې دی د ملټن اری سر کې هغه محفوظ کی چې بارډر محفوظ شو نو علاقہ محفوظ شو.
په خیبر پښتونخوا کې د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې په داسې حال کې لا ډېری شوې دي چې پاکستان د سیاسي بیقراری سره مخ دی او د نومبر په 28 د تحریک انصاف لخوا د اعلان شوی احتجاجي لاریون لکبلا د امنیتی دارو او حکومت ټول توجه د احتجاجونو مخې نیولو ته ګرځیدلې ده. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا اکثریتي ګوندونو او ډلو په صوبه کې د تازه فوزي عملیاتو مخالفت کړی دی خو امنیتی چارواکي وایي چې په ځینو سیمو کې د استخباراتو پر اساس هدفي عملیات دوام لري.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سراوسی.
د خیبر د لنډی کوتل یا لوړګي د نادرا چارواکو ویلي دي چې په دغه سیمه کې د بندو شناختی کارډونو د پرانستلو عمل پیل کړی دی او خلک کولی شي چې لاړینو اسناد سره اړوند دفتر ته ورشي او خپل ستونزه هواره کړي. د لنډی کوتل د بلدیاتی حکومتونو استازو ویلي دي چې د ولسی وګړو د تصدیق کار اوس د ملکانو پر ځای دوی ته سپارل شوی دی او لډیرو هلو ځلو وروستو یې د شناختی کارډونو جوړولو ادارې چارواکي دي ترازی کړي دي چې د خلکو تړل شوي شناختی کارډونه پرانځي. په دغه اړه باندې فرحات شینواری نور تفصیل راکوي.
په دې نوټیفیکیشن کې لیکل شوی چې متاثر شوی کسان دې په دې فهرستونو کې خپل نمونه وګوري او د ضروري اسنادو لکه ډومیسایل او د خپل ویلج کونسل چیرمین تصدیقنامه دې راوړي او نادرا دفتر ته دې حاضر شي چې ویریفیکیشن یا تصدیق نه پسې کارډونه خلاص کړل شي. د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو هلو زلو نه پسې نادرا چارواکي دې ته وهڅول چې خپل ټیمونه راولېږي او په هر تحصیل کې د ویریفیکیشن یا تصدیق عمل مکمل کړي او د خلکو شناختی کارډونه خلاص کړي.
په هر فورم باندې د آواز اوچت کړه او غزی مدارو خلکو ته ورسېده او اوس دغه لیستونه چې دا په سرکاري دفترو کې اعلان کړل شو چې د چا شناختی کارډونه بلاک وي هغه راشي او هغه خپل کوایف شي دي هغه پوره کا. بالکل د ملکانو نه بعد اوس مونږ بلدیاتي نمائندگان چې دي ویلج کونسل او د نیبرهود کونسل چې کوم چیرمینان دي هغه دغه شناختی کارډونو تصدیق کوي او هیله لرو چې دغه بلاک شناختی کارډونه به اوس د دوه شنه به کمیږي ان شاء الله.
دوی زیاته کړه چې په پښتون میشتو سیمو او په خاصه توګه په قبایلي ضلعو کې په زرګونه شمېره کې د خلکو شناختی کارډونه بلاک شوي او سخت کړاو سره مخ دي.
پښتنو کې او بیا په قبایلو کې د بلاک شناختی کارډونو رجحان چې دغه ورځ په ورځ زیاتېږي او بیا چې کله یو سړی شناختی کارډ بلاک شي نو هغه بالکل د ژوند او د روزګار اوزي او په دغه دفترو کې هم دغه چکرې لګي ډېر لوی کړاو سره مخ دي.
د خیبر زخخیلو یو کونسلر اتاولا پردای وایي چې په لنډ کوتل نادرا کې د شناختی کارډونو جوړول په وخت یو شمیر شرطونه ورته ایښودل کیږي او پاس سانه پکې کارډ نشي جوړولای.
بدغه لاند کوتل نادرا کې پرم به ډیر قسم شایونه ته غوړي خو دومره سخت حد لای ورولي چې هغه خلک روشي واپس لوړ شي واښنه خاطی کارډ جوړنه کی پن دور نادرو کې چوغورې یو قانون دی لاند کوتل په نادرا کې ورېسته ورېس قانون سختي کې اونرمیب کې نرسي.
د نادرا د پیښور هډ کوارټر جنرال منیجر د دفتر ویاند تنویر خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی د لنډ کوتل او نورو ټولو قبایلي ضلعو کې د نادرا په دفترونو کې اصلاحاتو لپاره کار روان کړی او ځنې لری پرتو سیمو ته د نادرا موبایل وین یا ګرځنده سهولت هم لیږي چې خلکو لا شناختی کارډونه جوړ کړي او د بلاک شوو شناختی کارډونو د تصدیق او خلاصولو عمل هم روان دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیز خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شي. هر ورځ زموږ خبري اعلان د سیمینا تازه تصویرونه ویډیوګانې او ځانګړي راپورونه را لګین وغه هم لستل شي معلومات ته خسته شي او کو زموږ د خبرونو پاړه باندې ست تجاویز مشورې شریکول غواړي نو هغه هم دغه ویب سټ لاري کولی شي. د سره د روان خبرونې نیمایت رسیدلی یو د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا په کوزو کورم کې د گاډو په قابلیت په واستوال برید کې د وجل شوش میرا 50 تر رسیدلې ده. بلخوا نن په ضلع کې پارېدلو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو بریدونه کړي دي. انتظامی او امنیتي چارواکو له په دغه اړه سن دي ویلې. راپورونه وایي چې د افغانستان د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 11 زیارت کوونکي وژل شوي دي. د یو شمېر سرچینو دا راپورونه زیاتوي چې برید د نهرین په زاړه ښار کې پر سید پاچا زیارت باندې شوی دی. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکو ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په ډر اسماعیل خان کې دوه نور ماشومان د پولیو وایرس ځپلی دي. د دې سره په روان کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره 250 ته رسیدلې ده. د پاکستان یوې څېړنیزې ادارې ویلي دي چې په دغه هیواد کې د روانې میاشتې په لومړیو دریو اونیو کې لږ تر لږه 55 امنیتی سرتیری وجل شوی دی. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو امنیتی مطالعاتو ادارې پرون په خبره کړي راپور کې زیاته کړې ده چې د نومبر په لومړیو شلو ورځو کې په وسلوالو بریدونو نښتو کې 55 امنیتی سرتیری وجل شوي چې دا شمیره د تیرې میاشتې په همدې موده کې ډېر شوه. او د یوکرین پارلمان نن د توغندي د احتمالي برید د خبرداري له امله ټاکل شوې غونډه لغوه کړې او د پارلمان غړیو ته سپارښتنه کړې ده چې نن حکومتي ودانیو او پارلمان ته د تګ را تګ نه ډډه وکړي. مهم خبرونه مورې دا اوریدونکو، اوس راځو یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته. امریکا او اسرائیلي چارواکو د نړیوال عدالت تازه حکم غندلی دی. دغه عدالت پرون د اسرائیل وزیر اعظم، دغه هیواد د دفاع پخوانی وزیر او د حماس ډلې د پوځي قومندان د نیولو حکم خپور کړی و. دغه کسان د غزې تړانګې په سباندې یو کلنه جګړه کې په بشرضد جنایتونو او جنگی جنایتونو تورن شوی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
د نړیوالې جزایی محکمې پرونی حکم چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع پخوانی وزیر یو اف ګالنت او د حماس ډلې د پوځي قومندان محمد زایف د نیولو لپاره یې صادر کړی عکس العملونه پارولې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان پرون ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د پخوانی وزیر یو اف ګالنت د نیولو د حکم لپاره د نړیوالې جزایی محکمې پریکړه غندي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون د اردن په پلازمینه عمان کې وویل د نړیوالې جزایی محکمې حکم لازم الاجرا دی او باید عملي سي. هغه ویلي دا کومه سیاسي پریکړه نه، بلکې د محکمې حکم دی. د عدالت نړیوالې محکمې تر چتر لاندې د عدالت د محکمې. د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، د نړیوالې جزایی محکمې د تازه حکم هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اسرائیل د صدر اعظم او د دفاع د پخوانی وزیر د نیولو د حکم صادرول یو تاریخي ګام بللی دی. حماس د خپل یو پوځي مشر محمد زایف د نیولو د حکم په باب تبصره نه ده کړې. هغه څوک چې ویل کیږي پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د 8 نیټې د حملې یو له طراحانو وو. اسرائیل ویلي چې زایف یې په 13 جولای میاشت کې په غزې تړنګ کې په یوه حمله کې وژلی دی. حماس ډلې له نړیوالې جزایی محکمې غوښتنه کړې چې خپلې څېړنې د وزیرانو او افسرانو په ګډون د دې ډلې په ټکو د اشغال تر ټولو جنایتکارو رهبرانو پورې پراخې کړي چې د فلسطین د خلکو وینې توی کړي دي. نړیوالې جزایی محکمې پرون د هغه څه له کبله چې له څه باندې 1400 میاشتو راهیسې په غزه کې د بشر ضد او جنګي جنایتونه ګڼل کیږي، د اسرائیل د دوو چارواکو او د حماس د یو پوځي مشر د نیولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړیوالې جزایی محکمې له حکم وروسته اوس رسمن یو مطلوب سړی دی. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوک د نړیوالې جزایی محکمې حکم غندلی او پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دا د عدالت لپاره یو تور ورځ ده. پخپله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د محکمې حکم د یهودانو خلاف عمل بلل دی. د نړیوال جزایی محکمې څرنوال کریم خان په میمیاش کې ویلی و چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صدرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې پر مهال په جنایتونو تورن دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د روادارې په نامه د بشري حقونو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درود تورونو کسانو د وهلو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه بنسټ یوه څېړونکي او غړي خالد اسار ویلي دي چې د تورونو کسانو محاکمه عادلانه او پر نړیوالو معیارونو برابر نه ده. د طالبانو ستر عدالت پرون هم په سمنګان او خوست ولایتونو کې پر 15 کسانو د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی دی. تفصیل په دغه راپور کې و.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تعزیري سزاګانو شمیر زیات شوی چې په هغو کې په محضر کې په درو د تورونو کسانو وهل او د تنفیذي بند سزاګانې شاملې دي. د طالبانو سترې محکمې پرون په یوه خبر پاڼې کې د سمنګان په خولم ولسوالۍ کې په 9-9 درو د دریو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دغه محکمې پرون د خوست په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې هم پر یوه ښځې او یوه نارینه د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی دی. د محکمه وی دغه دوه کسان د نادرشاکوټ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په انګړ کې د اخلاقي فساد په تور په 9-9 درو ووهل سول. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ وای د طالبانو لخوا پر تورونو کسانو د تعزیري سزاګانو عملی کول لنړیوالو جزایی قوانینو سره په ټکر کې دي. دغه بنسټ یو څېړونکی او غړي خالد ایثار تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یک نظام حقوقی باید حداقل اصولی داشته باشه که نظام فعلی عدلی و قضایی نداره.
یه حقوقی نظام باید ځینی اصول ولري چې د وسنی نظام عدلی او قضایی بنسټونه نه لري. یو اصل د جزا قانون لرل دي. تاسو پوهیږئ چې د طالبانو له راتګ سره اکثره پخوانی جزایی قوانین یا تعلیق سوي یا په بشپړ ډول لغوه سوي دي. دغه اصل ته په پام ویلای سم هر دوسیه چې په عدلی او قضایی ادارو کې څېړل کیږي د بشري حقوقو له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. بل ورته تاسو پوهیږئ چې د بشري حقوقو یو مهم حقه د قانوني تای مراحل کې دوه حق دي چې د دې حق لمخې هر مشکوک او تورن کس باید مدافع وکیل ولري. په اوسنۍ شرایطو کې د هغو اطلاعاتو لمخې چې موږ یې لرو له بده مرغه اکثر مشکوک او تورن کسان له دې حق څخه بې برخې دي او نس کولای د مدافع وکیل له حق کار واخلي.
د بخښنه نړیوال سازمان په تیر غبرګولی یا جوزا میاش کې په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو چارواکو د بشري حقوقو نړیوال قانون لپاره غورځولی او یو ظالمانه قضایي سیستم ایجاد کړی چې د دوی پټکو د غیر انساني عملو په قانوني کولو کې مرسته کوي. په بیان کې راغلی و چې په محضر کې د درو وهلو او د جسمي مجازاتو ټول ډولونه باید سمدستي او پرته له قید او شرطه ودرول سي. یو دینی عالم صلاح الدین سعیدی وایي که یو نظام داخلي او نړیوال مشروعیت ونه لري د تعزیري سزاګانو صلاحیت هم نه لري.
یو مشروع نظام چې هغه لازم متداول مشروعیت ونه لري په نامعلومه توګه او د شرایطو نه پرته د تعزیراتي جزاګانو تطبیقول هغه کونټراپروډکټیو یا معکوس تاثیرات لري، شرعي جواز نه لري. هغه صراحت د نقص چې وجود لري من را منکم منکرا فلیغیره بیده، دا په اتفاق د آرا د اسلامي حاکمیت د مشروع حاکمیت لخوا نه کېدلی شي. اما کچیرته هغه هم ثابت نه وي، واضح نه وي، په کار ډول د اسلامي اوامرو د احکامو نه تخلف دی.
د ملګری ملتونو د راپورونو لمخې طالبانو په افغانستان کې د خپل بیا واکمنۍ له پیلې دو سره د ښځو او نارینه وو په ګډون سلګونه کسان په محضر کې په درو وهلې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي طالبانو یوازې په تیره جون میاشت کې 13 کسان په درو وهلې چې 15 تنه پکې ښځې وې.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د نومبر په 6 د افغان سوداګرو په مالی مرسته 1500 بیوزله ماشومان ته د پوشاک د جمنیو توکو بستې ورکړل شوې چې تودې جامې، جکټونه، جورابې، بوټان او نور توکي پکې شامل وو. ماشومانو د مرستو په ترلاسه کولو مننه کړې ده او په راتلونکي کې هم د دې د دوام غوښتنه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو ادارو ویلي دي چې په افغانستان کې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري او د خوراکي توکو دوامداره مرستو ته ضرورت لري. تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
د نورو کلونو په شان یو ځل بیا د یو شمیر ځایي او ملي سوداګرو په مرسته د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پر 1300 هغه ماشومانو چې یتیمان دي، کورنۍ بیوزله دي او یا پلرونه او سرپرستان معلولین او معیوبین دي، د پخواک د ژمنې توکو بستې وویشل شوې. په یادو بستو کې د ماشومانو لپاره ځینې ژمنې توکي لکه بوټونه، جمپرونه، خولۍ، دستکشې، تودې جامې، جرابې او ځینې نور توکي شامل ول. د پکتیکا د سوداګرۍ خونی مشر سلاب ساحل مشال رو توول
د هواد بسطه د پکتیکا تجاران یو ځای سوی دغه مرستي تقریبا 12 مارد سرازي د پکتیکا ترازي یوازې په دې برخه کې نو د خوراکي توکي مراوړي په نوو برخو کې مرستي کړي دي. دوی پلان مرکز او راتلونکي یو غوونی کې بیا وسالي وطن پلان لري.
هغه ماشومان او د دوی اقارب چې یاد مرسته تر لاسه کړي خوخول او له حکومتي ادارو، مؤسسات او خیریه ټولنو او د هیواد لشتمنو او سوداګری وغوښتل چې پراتون کې کې دي هم د دوی لاسنیوي نه هیروي. یو تن معلول ماشوم سلیمان چې وبخې قطه دوايي زینو ماشومانو سره د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د هغوی اقارب، خپل خپلوان او د کورنۍ لویان هم راغلي ول. له دې ډلې عبدالرحمن چې د خپل وراره مرسته یې ترلاسه کړې وویل
یخم ده او ډېر له دې مرستو موږ خوشحاله یو او خدای دې وکړي چې نور هم په دې باندې خو اړتیا نه پرې کېږي د خلکو لپاره نور هم دغسې یو څه ناڅه مرسته وشي.
په ورته وخت کې د پکتیکا د ځوانانو چارو امریت مسؤلین هم لشتمنو او مرستندوی بنسټونو غواړي چې یوازې په دې مرستو بسنه ونه کړي او په مناسبو موقعو کې دی په مرکز او ولسوالیو کې له نورو ماشومانو سره هم مرستې وکړي. د یادې ادارې استاذ زاکر نایب وویل
د هیواد د سوداګرو تجارانو له لوري ژمني کیټونه بېوزلو غریبو او یتیمو ماشومانو ته وویشل شو او له دوی مودا غوښتنه داسې د ژمي پر رسیدو سره سیاواز لیږي او د هیواد وګړي ډیر بېوزله دي، له دوی سره لا ډیر مرستې وکړي.
په پکتیکا کې داسې مهال د یو شمېر سوداګرو لخوا په 1500 ماشومانو د ژمنیو توکو مرستې ویشل کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه خلک په کافي اندازه خواړه نه لري او کورنۍ د ژمي لپاره په ځانګړي ډول بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د د خیبر پختونخوا د مومندو تر ټولو لوی تجارتي مرکز میا منډه غنداو کې د لمر لشیشونه د بجلی جوړولو منصوبه سرته رسیدلې ده او دکاندارانو ته یو یونټ په 1400 روپو ورکول کیږي. دکاندارانو پر دې منصوبه خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلې دي چې اوس د سهار له 2 بجو نه تر شپې 9 وخته پورې بے له وقفې بجلی موجوده وي. د مومندو انتظامی چارواکو ویلې دي چې د 1500 کیلو واټ منصوبه باندې شاوخوا 1500 کروڑ روپے لګښت راغلی دی. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
په میا منډۍ کې د نور نه 1500 کیلو واټ بجلی تولیدول شروع شوی. دغه بجلی دپاره د مومندو تر ټولو لوی بازار سره د نور د شیشو نه بجلی پیدا کوونکي شیشې لګیدلې چې دکاندارانو ته په موجوده وخت کې په 1400 روپے یونټ بجلی ورکوي. ادنان په میا منډۍ کنداو کې د لوهاري کار کوي او دی وای چې د اوسپنې د ویلډینګ لپاره د بجلی ضرورت تر ټولو زیات وي.
مخکې موږ جنریټر تر ناسو موږ ته بدغه نه میلاوي د بجلی بم نه و. جنریټر به ډېر زیات شور کوز موږ په دماغ او بیم پریشانی راوستله. اوس موږ د شکر الحمدلله سہولت میلاو شوی. ما خوستان دا ته پوری بجلی چدیږي. موږ تر موږ ډېر مطمئن او ډېر زیات خوشحالي د دې بجلی نه د سولر سیستم نه.
یا منډۍ د مومندو په حلیمزو تحصیل کې آباد تر ټولو لوی بازار دی. هغلته د حلیمزو خوایزو او بایزو د قبیلو نه علاوه د ساپو خلک هم ورځي او دغه بازار سوداګانی کوي. دغه بازار یو بل دکاندار تمیز خان وای دوی د وابدی د بجلی د بندښت وجه د ډېری پریشانی سره مخ وو. خو سې کارونه سم شوي.
د دې کې سرجه دومره فرخ راغلې ده چې هغه به مونږ له 4 بجې راتللله او دا مونږ ته سار 2 بجې سٹارټ کړي. کم ټیمه پورې مونږ دا لین په خپل اړو نو د دوی بجلی نه تلی او مونږ لین واړو دکانونه باندې. یاره میټر خو به ان شاء الله چې د 50 پورې بلګی دی. مثلا د دې بل د سې دی چې د دې نورې بل مثال 100 روپۍ راځي نو د دې 20 روپۍ راځي.
میا منډۍ د مومندو په منځ علاقه کې آباد بازار دی. په دغه بازار د باجوړ او د کوز دیر نه پیښور پینډۍ او تر کراچۍ پورې ګاډي هم تیریږي. دغه لارو باندې د زیارت ناسنګ مرمر هم وړل شي. ولی په تیر وختونو کې دغه منډۍ د جلال آباد نه وروړونکو سامانونو د وجه هم ډیره آباده وه. د جلال آباد لاره د ډیورن په کرخه د ازغن تار او هغلته د ګورسل د دروازې د بندېدو د وجه بنده شوه. مدرار خان هم په منډۍ بازار کې درزی توپ کوي. هغه وایي
مخکې هم کار د ګیس کار او باغې باندې کار نه کیدو. ټیم به هم ډیر خصو اسری چې ګرمۍ ډیر ټیم اخلي او اوس د شمسیان ماشاء الله ډیر ښه کار دی او کار هم ډیر کیږي او خسته سیستم دی. اوس یو سم چارج کیږي سری تیم لګو او کار ډیر زبردست دی. دی ولټیج دا غین ډیر ښه دی او د بجلی نه دی ولټیج ډیر ښه دی او سریم دا غین تیزه ګرمي او
د نور د شیشو دغه گریډ د منډی بازار نه په شمالي اړخ نږدې کسای نومې کلی کې جوړ شوی. هغه طبيعت دغه شیشو د پاره ټول عمله هم هر وخت موجود وي او د بازار د دکاندارانو د بجلی نگرانی هم کوي. د محمد د ترقیاتی کارونو د پاره مرستيال ډیپټي کمشنر محمد ثاقب مشال رډو تول دغه بجلی 1500 کیلو واټ ده.
پس منډی علاقہ دا ډیر دا وار هټ زون دی. دلته ډیر سخت ټیریزم ویو تیر شوی دی نو خلکو فیسیلیټیټ کول ته پر زمون کوشش داده چې مینیمم ریټ باندې مون بزنس کمیونټی ته تاجران ته دا ریټ بجلی ورکو چې دې پکې خوشحالي خلک پکې خوشحالي او لګ عوام فیسیلیټیټ شي.
دا محمد ثاقب په خبر د بجلی دغه ګریډ د پر به د انتظامی او د بازار د اتحادیه په شریکه کمیټې جوړیږي. هغه به د بجلی بیلونه هم را غونډوي او بل دا چې یو چاته کوم مشکل وي یا بجلی کې کوم ستونزه وي هغه به هم هواروي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکه
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
په خبر پښتونخوا کې په دا وروستیو کې د خوناق په ناروغۍ کې زیاتوالی راغلی دی چې له امله 6 ماشومان مړه شوي دي. د روغتیا صوبایي ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال هلته د خوناق ناروغۍ سلور سوا سلور شپیت پیخی سبت شوی دی. دا خیبر پختونخوا دا روغتیا ادارې زیاته کړې ده چې کوم ماشومان تر زوکړې وروستو نه دي واکسین شوي په هغې کې د دغه ناروغیو د خپرېدو امکانات ډېر وي. تفصیل د اسما ګل پراپور کې.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا د روان کال خپور شوي راپور له مخې دې صوبه کې د 28 ضلعو 228 یونن کونسلې خطرناک ناروغۍ ځپلي او تر دې د مراغلي 4 شپېته مجموعي پیښو کې پیښور کې له ټولو زیات 101 پیښې رپورټ شوي. نوښار کې 55400 کې 40 مردان کې 10 کرک کې 6 بنو کې 15 او لکې مروت کې 19 کیسونه رپورټ شوي. د نوښار اوسېدونکي بیت الحرم هغه میرمن ده چې روان کال یې 2 کلن زوی له خطرناک ناروغی لکبل ژوند لا سور کړي. بیت الحرم مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل چې اوه میاشتې وړاندې ماشوم تبینیول خوړل څخلې هم نه کول. نو موړی وای چې کله ماشوم هسپتال ته ویړو نو ډاکټرانو ورته ویل چې دا د خطرناک ناروغی ښکار شوی.
راګ مې نه کوو بس جلانه بشینو موټی به کول او تب بولړی رضیات رات چې مونږ ډاکټر لبوت لا غیو کتو نو غیو ویل چې د دخو خناف بیماری ده. هغه د پاسه مریم ډی رضیات سره وا داسې نری نری دانی وی پی تا دوی پخ شوی نو ډاکټر ویل چې د تتا سټی کې وخلی دی دوم ورته وخلی دی بس بیا ورته ونه وخلی زکه چې دا ټکی مونږ د نور وړو ته هم نه دی کړی.
دا چې ماشومانو کې د خطرناک ناروغۍ کېدو علامات څه دي په اړه خیبر پختونخوا د ایمونایزیشن توسیع پروګرام ای پی آی ډایرکټر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته ویل هغه ناروغۍ چې د ماشومانو د سا نالې پړسېدو سره پکې نمونه هم وشي او سا اغستو کې ورته ستونزوي خطرناک بلل کیږي. ډاکټر اصغر خان زیاته کړه د دې ناروغۍ ښکار ماشومانو مسلسل تبوي او د خوراک کولو جوګه هم نه وي او د یو نه تر شپږو کلونو عمر ماشومانو کې له دې ناروغۍ امکان زیات وي او نورو ته د لګېدو خطر هم وی.
خناک دا په ماشومانو کې چې کله وی نو دی بیماری کې عموماً مرای یعنی د غلی دنه چې کم دی نو هغه کې سوزش پکې پیدا شي پوزي کې هم مسلې پیدا شي او چې کم د سا ناله ده نو په هغه کې هم مسلې پیدا شي. روکتا می اونشي نو دا د ګردو بیماری ته د زړه بیماریانو ته او سینی نور بیماریانو ته هم دا ورتلې شي او د مرګ هم سبب جوړې دي شي. دا د بکتیریا د وجنه لګي او د دې د خورېدو طریقه دا ده چې کله یو ماشوم ته خناک شوی او هغه ټوخیږي نو داغه د ټوخی سره چې کم د خلینه پارټیکلز اوزی او هغه بل ماشوم ته لړ شنو هغه ته هم خناک وته کېدی شي.
ډاکټر اصغر زیاته کړي د خناک ناروغۍ ښکار کېدو په صورت کې په وخت علاج کچري ونشي نو د ماشومان ژوند ته خطر زیات شي. خناک ناروغي یو جدي او ژر خپرېدونکې ناروغي ده چې په ځانګړي توګه ماشومان اغېزمن کوي. نوموړي ماشومانو ته د لاسونو په وینځلو ټینګار وکړ او ویل له خوړو مخکې د تشناب کارولو وروسته لاسونه وینځل ضروری دي.
علاج دا دی چې فوری طور باندې د دې کوم د سان آلې ده دا کولاول غواړي په ست طریقه باندې هم پاغه کې چې کوم انټي بکټیریل ډرګز دی هغه مو تور کولی شي او د دینه علاوه نور چې کوم هم ریمیډیز دی چې پاغه کې ګرمه او بو غستل او دغه سي د غي سټیم غستل چې کوم نه دا هم د غي او د هوم ریمیډي علاج کې دی شي. ماجومانو ویکسینیشن دی چې کوم روټین ویکسینیشن کې راځي نو دا ویکسینیشن ډیر زیات ضروری دی.
د خیبر پختونخوا ډایریکټر ای پی آی اصغر خان به خبره ته د خطرناک ناروغۍ رپورټ شوی کیسونو کې لمواینه وروستو پړاګه شوی چې د یادې ناروغۍ زپلو تر 90% ښکار ماشومانو ته د پیدایش وروسته د 12 حفاظتي ټکو کورس مکمل شوی نه دی ځکه لدې ناروغۍ سره مخ شوی. د نوموړي په خبره کې په وخت ماشومانو ته د حفاظتي ټکو کورس پوره کیږي نو د هر قسمه ناروغۍ نه د بچ کېدو یو قوي امکان دی ځکه ماشومانو ته ویکسینیشن یعنی حفاظتي ټکی په وخت لګول ضروری دي. آسمه ګل مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو
د کرخه پر غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو
بډوی
په دروی بجو
پام کوا
په چلرنی مو بجو
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
د پیښور پریس کلب لخوا د خبریالانو لپاره جوړ شوی د کرکټ اتلولي پایته رسیدلې. په دې سیالیو کې اتل لسټوبډلو شاوخوا 300 خبریالانو برخه واخیسته. دوی وایي چې دا د دوی لپاره یو ښه فرصت و ځکه هغوی د لوبو لپاره ډیر کم وخت پیدا کوي. تفصیل عظمت علی شاه په دغه راپور کې راغلی.
دا په پیښور جم خانه کې د پریس کلب د صحافیانو ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. دا پیښور د صحافیان لپاره تابعه شوی آر ایم آی میډیا کرکټ لیگ پایلوبا پی پی سی مارخور وګټله. پایلوبا کې پی پی سی زلمی په لومبی بیټنګ کې یو سل او یو رنزونه جوړ کړ چې په ځواب کې پی پی سی مارخور دغه هدف د سلورو وکټو په نقصان پورا کړو. په ټورنمنټ کې برخه اخستونکي صحافي ارشاد میدانی مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کار کې د لوبو لپاره وخت وستل ډیر ګران وي، نو داسې سیالۍ د هغوی لپاره یو صحتمندانه تفریح ده.
ډیر خوند یې وکړو. حقیقت دی چې صحافیانو ته په داسې د خپل ځان لپاره خو چرته هم ټایم نه ملاویږي. دوی اکثر په خبرونو پسې منډې وهي او شپه ورځې هم دغه سوچ فکرونو کې وي. د پېښور پریس کلب انتظامی یو داسې ښه ګام اوچت کړی دی چې په دې کې صحافیانو ته د یو ځای کېدلو یو موقع ورکړی ده. خو بس دا ګیم دی، ګراؤنډ چې څوک وځي حقیقت کې یو به ګټي یو به ویلي، خو زه وایم چې دا زموږ ګټه نه ده او نه زه دته د خپل مخالف ټیم یا مخالف ټیم نه شم ویلی، نه زه دته ملګرو بایلات ویلی شم. دا د پریس کلب ګټه ده او کومګه وګټو هم صحافیانو کا او بیلو هم صحافیانو موږ یو ورونه یو.
میډیا کرکټ لیگ هر کال د پیښور د صحافیان لپاره تابع کیږي. دا انتظامی په وینا چې د لیگ مقصد یې صحافیان ته هم د لوبو موقع ورکول دي. د میډیا کرکټ لیگ یو انتظام کوونکی او صحافی عمران یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې پیښور پریس کلب هر کال د کرکټ لیگ بشمول د نورو لوبو تابع هم کوي چې پکې ټول صحافیان برخه اخلي.
صحافیان چې کوم ملګری زمونږ پریس کلب والا اغي ته اکثر موقع نه ملاويږي انټرټینمنټ ته، اغي ډیر زیات بیزی وي، اغي سکیجول ډیر زیات بیزی وي، اغي چې کوم کار دی او ډیوټي چې دی اغه ډیر زیات بیزی وي. زمونږ د دفتر راتلو ټایم شته دی او زمونږ چې واپسي کله چھٹی کیږي اغه ټایم بالکل سنشته دی. دې کې مونږه تقریبا وو کالونه دا ټورنمنټ ارګنایز کوو. دا اتم کال دی، دا ایم سی ایل میډیا کرکټ لیگ اتم ایونٹ دے چې مونږه ریګولر دا کو. نو عدد بنیادی مقصد دا وی چې پریس کلب اور یونین چې کم سمرا ملګری دي سمرا ممبر دي اغي راشي او میدان کې لوبو کې گیمو کې.
دا آر ایم آی کرکټ لیگ انتظام کوونکو ول چې په ټورنمنټ کې د اتلس ټیمونو 300 صحافیانو لوبغاړو برخه اخستې و. دا لوبي په پای کې غوره لوبغاړو ته نقد پیسې او میډال هم ورکړل شوې. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د ملګرو ملتونو بلابل ادارو هڅې پیل کړي دي چې له افغانستان سره د موسمونو یا اقلیم د بدلون د اغیزو د کمېدو لپاره بندې شوې مرستې بیا پیل کړي. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو.
د ملګرو ملتو دوو سرچینو ریټرز اژانسته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د اقلیم د بدلون له امله په دغه هیواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیشي، خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د رویټرز اژانس په وینا د ملګرو ملتو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي، نو ملګري ملتونه به په څه باندې 3 کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هیواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل.
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی دی. باید ملګرو ملتو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای، خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیلې شوي وي هغه دوباره هغه ته لاسرسی پیدا کړي او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف سي تر څو د فساد مخنیوي په دې کې وسی.
شاخلي مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د 10 میلیون ډالر غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو پراختیايي پروګرام غواړي چې د غیر منظم او موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیون ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 40 میلیون ډالرو نوري بودیجې د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام استازي سټین روډریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې، د شنه اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فند مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو لخوا د اقلیمي مرستو د ازادولو د هڅو په اړه څه نه دي ویلي.